خپل ماشومان په خوندو کې شامل کړي. محمد قاسم زوک بل هلمند لیکلي وسلوال طالبان هیڅ وخت سور نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي او کله چې امریکا له افغانستان ووزي طالبان د جګړې له لارې غواړي واک ته ورسیږي. مننه کور ودان چې پیغامونه راستوي. موږ هم هرومرو درته خبرو خو نور وخت نه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خپرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په ورستی راپور چې لکوره د میرمنو او انجونو د تښتې په اړه خبر کړی دی غږیږو. د خپرونې میلمنه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مشره اغلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته خراغلاست وایو که دغه راپور په اړه معلومات راکړئ چې دغه راپور چې کله خپور شوی څه پکې ویل شوی دی.
ډېره زیاته مننه هیواد صاحب. زه هم په اول کې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر کال کې یعنې 1920 کال کې تقریبا 112 قضیې د کونه د تښتې ثبت کړې دي چې دا قضیه یو اتیا مورد خپل مستقیم شاکیان او قربانیانو کمیسیون ته مراجعه کړې ده او 10 قضیې هغه قضیې دي چې د کمیسیون ناظرانو د امن د کورونو له نظارتونو په وخت کې دا قضیه لاسته راوړی دي. هم باید وایو چې دا راپور د صرف د مرکز زون یعنی د کابل، پروان، پنچیر، کاپیسا، غزنی، میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې دا قضیه سیړي او د افغانستان په کچه باندې نه دي دا قضیه. او په دې ولایتونو کې هم مونږ ګورو دا قضیه هغه دقیق امر نه وړاندې کوي پر دې چې د دې قضایو ټول قربانیان عدلي او قضایي ارګانونو ته د مراجعه کولو هغه فرصت نه لري. دوی چې راسي مراجعه وکړي او اکثرا د قضایي د کلیو د مشرانو په مداخله باندې یا هم د زورواکانو په مداخله باندې سره حل او فصل کیږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ناراضي. او دا چې اکثرا په ډیرو ولایتو کې مونږ د امن کورځاینه نه لرو د خزو لپاره چې مونږ له غونه وکوایو چې امر لاسته راوړو لکه مثلا غزنی ولایت کې، په میدان وردګ ولایت کې، په لوګر ولایت کې، پنچیر ولایت کې، دغه ولایتونه دي چې مونږ هلته د امن کورونه نه لرو. نو بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هڅه کړې ده چې همدې ولایتو کې چې مونږ لاسرسی لرو هغه دقیق امر مونږ راټول کړو او دا قضیه په دقیقه توګه وسیړو. باید وایو چې د کورنه تښته اصلا په د افغانستان قوانین په دې اړه باندې څه وینا لري. باید وایو چې د کورنه تښته یا فرار از منزل چې ورته وایي دا په قوانینو کې جرم نه ده ګڼل سوی پر دې چې هدف یې که واده وي نو دا جرم نه ده. یعنی که کوم څوک د جزا کود په 599 ماده کې راغلی دي که چېرته کوم هلک او کوم انجلۍ د واده په نیت باندې د دواړو طرفینو د رضایت په اساس باندې له کور نه تښتي او بیا دوی نکاح کوي، قانوني نکاح کوي، نو دا عمل جرم نه ګڼل کیږي. اما بیا که چېرته ثابته سي چې دوه نفرو چې فرار سره کړی دا او مخکې له دوی چې قانوني نکاح دوی وکړي دوی د کوم جرمي عمل مرتکب شوی یعنی د زنا مرتکب شوی په هغه صورت کې بیا دا عمل جرم ګڼل کیږي او هغه د قانون په اساس باندې له دوی سره چلند کیږي.
دا چې انجونې له کورونو تښتي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د کور نه تښته یو ډیر غټه مازله ده چې په ټولنه کې زموږ ټولنه ورسره په دې وختو کې مخامخ ده پر دې چې پوخه د قضیه دومره زیاتې نه ولې. یعنی یو څو ډیر محدودې قضیه به وي چې دغو عوامل هم ډیر انفرادي عوامل درلودل یا هم هغه بعضې کورني مشکلات به و چې سره حل به سو او دا موضوع به دومره جدي نه وه. اما په دې اواخرو کې کله چې دا د دې قضایو کچه ډیره زیاته سوې ده نو دا قضیه په ټولنه باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. نو ځکه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا تصمیم نیول چې په دې اړه باید تحقیق وشي او یو راپور خپور شي. دا عمل ډیر زیات لاملونه او اهداف لري چې هغه اساسي لاملونه کورنۍ تاوتریخوالی ده. یعنی هغه کورنۍ کې چې تاوتریخوالی ډېرې په هغه کورنۍ کې د دې قضایو کچه ډېره زیاته ده یا هم جبري ودونه د دې سبب کېږي چې نجونې له کورنه په تښته شي یا هم له میړونو نه تفریق غوښتنه کله چې ښځې غواړي نه غواړي چې یعنې په یو کور کې له یو چا سره ژوند وکړي او دوی غواړي چې جلا سي له غونه او هغه دې ته نه آماده کېږي چې دوی ته طلاق ورکړي نو دوی دې ته مجبوریږي چې له کورونو په تښته شي. او یا هم دا اقتصادي تاوتریخوالی اکثرا د دې سبب کېږي چې ښځې له کورونو نه په تښته شي. هغه اقتصادي وضعیت چې دوی ته د تحمل وړ نه وي دوی په دې فکر چې شاید پتیخته باندې دوی له وخ سر نوښ سره مخه مخسی له کورن نتیخته در حال سي کله چې دوی له کورن نتیخته دی نه تنادا چې له یو خسر نوښ دوی په انتظار کې نه وي بلکې اکثرا د دوی ژوندونه تباه کیږي او دا کار نه ډیر بدی پایلو سره لري. نو هغه کورنی تاوتریخوالی اساسي لامل نو څخه ګڼل کیږي د تیخته
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې مثال یو څوک دا یو انجلۍ غواړي د انجلۍ کورنۍ هغه نه ورکوي نو وروسته هغه هلک او انجلۍ سره تښتېدلې دي.
کله چې کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې دا له هغه چا سره چې غواړي واده وکړي یا دوی خپل تصمیم ونیسي چې د خپل ژوند شریک تعین کړي نو دا د دې سبب کیږي چې دوی وتښتي. او یو بل اساسي لامل هم فریب ده چې اکثرا له بده مرغه بعضې استفاده جوی کسان شته چې نجونو ته یا ښځو ته شنه باغونه ښکاره کوي او بیا خصوصا د دوی له هغه مشکلاتو څخه په سو استفادې باندې، مثلا که دوی اقتصادي مشکل لري دوی ته وعده ورکوي چې پیسې درکوو یا د کارموندنې په بهانې باندې یا د تحصیلي فرصتونو د برابرولو په بهانې باندې یا هم خارج ته د بورسو د سفرو امکاناتو د برابرولو په بهانې باندې دوی غولوي او یا هم د واده په وعده باندې دوی ته وعده ورکوي چې موږ تاسو سره واده کوو او یاري دوی تښتې ته مجبوروي، دوی له ځان سره تښتوي او کله چې خپل هدف چې لاسته راوړي دوی دغسې پرېږدي او دوی له یو نامعلومه سرنوشت سره مخامخ کیږي.
هغه نجونې یا مېرمنې چې له کورونو تښتي له کومو پایلو سره مخ کېدلی شي؟
هغه نجونې چې له کورونو نه تښتي، ما مخکې هم وویل چې اکثرا د دوی بې سرنوشتې پاتې کیږي، یعنی دوی کورنۍ بیرته دوی نه قبلوي، ټولنه دوی بیرته نه قبلوي، دوی د امن ځایونو کې که هغه هلته هم ځای ورسره وي چې په مرکزي زون کې که موږ وایو موږ اته دانې د امن کورونه لرو چې شپږ یې په کابل کې دي، دوی په کاپیسا او په پروان کې دي. بعضې ولایتونه د امن کورونه هم نه لري چې هغه هلته هم ځای، یعنی ډېرو زیاتو مراجعینو ته نسته. او بل دا چې هغه دولتي امن کور ځایونه موږ نه لرو، دغه کور ځای امن کور ځایونه چې دي اکثرا شخصي دي. نو دوی تر هغه هلته اوسېږي او په یو بې سرنوشته حالت کې د دوی آینده نه ده معلومه، نه ده روښانه چې دوی سره به اخر څه اوسي. یا بعضې قضایي دي چې له نیکه مرغه که د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته کله چې دا قضایي راځي موږ اول کوشش کوو چې دوی منځ کې مصالحه وکړو، د دوی کورنۍ راوغواړو، د دوی مشکل د خبرو اترو له طریقه باندې حل کړو او دوی بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. بعضې قضایو کې کله چې اکثرا دغه قضایي واقع کیږي دلته جرم هم ورسره وي، یعنی اکثرا کله چې نجونې له کونه فرار کوي له چا سره، له یو نامحرم انسان سره او مخکې له دې نه چې قانوني توګه باندې دوی نکاح سره وکړي، دوی د یو د جرم مرتکبیږي او هغه د دې سبب کیږي چې دوی د عدلي تعقیب لاندې ولاړ سي او اکثرا نمرې په ځواني په محبس کې او یا هم په زندان کې تیر سي. بل دا چې اکثرا هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونا تښتې ته مجبورېږي هغه د تهدید سره مخامخ کیږي، یعنی د دوی کورنۍ یې تهدیدوي، حتی د دوی ته د مرګ امکانات یې هم شته. اکثرا دوی د جنسي تجاوزونو سره مخ کیږي، د قاچاق انسان له قاچاقو سره مخ کیږي، د فاشا لپاره دوی قاچاق کیږي. او بل دا چې زموږ په ټولنه کې د کورنه د تښتې په مقابل کې یوه ډېره منفي نظریه موجوده ده، یعنی ټول زموږ د ټولنې خلک فکر کوي هغه ښځې یا هغه نجونې چې له کورونه تښتي دوی صرف د هوس لپاره تښتي او یا دوی غواړي چې یو ښه ژوند ځانته جوړ کړي تښتي. اما باید د هغې لاملونو باندې ډېره زیاته توجه وسي. باید موږ کوشش وکړو کله چې یو نجلۍ له کورنه تښتي باید د هغې لامل وڅېړل سي چې ولې څه لامل د دې سبب سوی چې تا له کورنه وتښتي. هغه امنترین ځای نه چې یوې ښځې ته یوې نجلۍ ته په دنیا کې شتون لري هغه د دې کورنۍ ده، هغه د دې کور ده. نو څه د دې سبب کیږي چې دوی وتښتي له هغې نه؟ نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه قرباني هم درک کړو او کله چې پولیس له قربانی سره مخامخ کیږي یا هر بل عدلی او قضایی ارګان چې له قربانیانو سره مخامخ کیږي باید کوشش وکړي د دوی حالت درک کړي او له دوی سره مرسته وکول شي.
د دغه ستونزې د حل لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟
ډېره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل چې د دې موضوع هغه اساسي لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی، نو باید په ټولنه کې هغه اړوند نهادونه کوشش وکړي تر څو په کورنیو کې عامه پوهاوی کچه جګه کړي تر څو چې کورنیو ته دا وپوهول شي چې له نجونو سره له ښځو سره یعنی ډېر زیات تاوتریخوالی ونه سي، د هغوی شخصیت ته احترام وکول سي، د هغوی نظریات په نظر کې ونیول سي. او کله چې دوی یو غوښتنه کوي باید کوشش وکړي چې په هغه بهتره طریقې باندې کوي، غوښتنه هم نه ترسره کیږي دوی پوه کړي چې دلیل یې څه ده، علت یې څه ده، تر څو هغه دې ته مجبوره نه سي چې له کورنۍ نه وتښتي. بل اساسي لامل د دې قضایو همغه جبري ودونه دي، یا کچیر ته کوم څوک مثلا غواړي چې خپل صلاحیت باندې د خپل ژوند شریک وټاکي، کورنۍ سره مخالفت کوي، نو دا باید کورنۍ د موضوع په نظر کې ونیسي. او کچیر ته یو څوک یو د دې بلوغ ته رسیدل وي چې خپل ژوند تصمیم ونیسي، باید مرسته ورسره وکړي او کوشش وکړي چې هغوی ته سمه لار وروښوي. موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته پیشنهاد کوو چې دغو قضایو سره په جدیت باندې برخورد وکړي. هغه قضایي چې مثلا د فری په اساس باندې انجونې یا ښځې مجبوري سوي دي تیښتې ته مجبوري سوي، باید د هغې لاملان عدلي او قضایي ارګانونه په دقیق توګه د هغې قضیې وڅېړي او له هغوی سره قانوني برخورد وسي. او بل دا چې د امن ځایونو ته باید دولت ډېره زیاته توجه وکړي چې د امن ځایونو کې د زورواکانو مداخلې کمې سي، او هغلته ښځو ته واقعیا د یو ځای وي چې دوی وکوی سي تر څو چې دوی بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي، هغلته ځانونه مسون او امن احساس کړي. او د کمیسیون لاسته راوړنې ښیي چې په اکثر ولایتو کې د امن ځایونه ښځو لپاره شتون نه لري، نو باید دا د دولت مکلفیت ده چې د ښځو د چارو د وزارت مکلفیت ده چې باید د ښځو لپاره امن ځایونه جوړ کړي. نو دولت باید دې موضوع ته نور زیاته هم توجه وکړي، او هغه ښځې چې مثلا کورنۍ بېرته دوی نه قبلوي یا ټولنه دوی نه قبلوي او دوی بل هېڅ ځای هم نه لري چې ولاړ سي، مخکې له دوی چې دوی له یو نامعلومه سرنوشت سره مخامخ سي، باید دولت دوی حمایت کړي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونۍ خبرونه. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د پسرلی علامې راغلي په هر پوله کې بنگړی مات شوی دینه په دې هیله چې نوی کال له خوښیو ډاک تیر کړی. ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو. نن د نوی کال په ورځ د کابل په کارتي سخی کې د جنډې په پورته کولو خبرې کوو.
سلورم خلیفہ د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کړو چې مجسد د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې مجسد ته زیان ونه رسیږي.
بیا د جنډي پورته کولو په حق له خلکو نظرونه اورو.
په عقیدایي لحاظ باندې هلته ډیر خلک راټولېږي، چې دا ټولنه سنتي ده، په قائد ولاړه ده، نو ځینې خلک په دې عقیدې کې حتی نه شي دي ستونزې حل کیږي.
د اسلام له نظر هم دا موضوع څیړو.
د مفسرون او محدثینو په کتابونو کې، د فقهاو په کتابونو کې نسته.
جنډه پورته کول لډیر په خوا راهیسی په بلخ کې ترسره کیږي، خو نن موږ د کابل په کارتي سخی کې د جنډې پورته کولو په حق لګیږو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی او زه اکرام الله اکرامي درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړئ.
قدر منو